آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي تاسو خبر یې چې د تیرې شمې پورز د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې دا چې په دغه زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه راته پریخي دي د ورستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو دا چې څنګه له سیلابونو ورسته د خلکو لاسنیوي وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغي منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږیدلی یو د پروګرام په پای کې د ورکشو ځانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مهروي خو راځي پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو
السلام علیکم ورحمت الله زاد راجو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم الله دې وکړي ټول برو جوړ اوسه کولا شدوه د کبر ولایت نه پیغام پریږدم پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغله ده د خبره به صحیح روس په ډیرو ولایتونو کې به امنی ده دا چې څوک په لډار څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپور نه دي ورکړي او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی یعنی څوک چې د حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي مګر د هغوی غږونه دفع کېږي نه خپرېږي نه اورېدل کېږي که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسم پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي دا باید خلاص شي ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي ولې دا نور علم نور زده کړې خزی یې پکې حق نه لري که څنګه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت تگریش ولسوالی څخه په تماس کې یم او په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمنۍ ته رسیدلی دي نو الحمدلله په افغانستان کې ډیر آرامي ده کم جنگونه پټاون دا شی نسته نو موږ ډیر خوشاله یو الله پاک ټول عمر بس دغه سی اسقامت او دغه سی دغه اخلاق دي تور کې چې د ولس سره شو کې نو دغه لند پیغام دی او بس نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي لکه خپل دی خپل د کور خلک شي او دغه ولس دی د کور خلک هم دی په دې خطر باندې چې دی راغلي دي دغه ولس په قرباني ولې دغه ولس په همکاري راغلي دي
سلام علیکم سلامونه نیکی هلی احترامات د آزادۍ راډیو کارکونکو ته په ژوند کې خو ډیر بدلونونه راغلي دي خلق بیکار شوی دی قسم نشته دا یوه مړی ډوډۍ تایران دی چا وزیپی دلودی وزیپی د لاس اور کړلی د یو فامیل نه وک فامیل کې پنځه شپږ نفر ځوانانو دوه نفر وخامه خپو وزیپو انور سیستم به مر سره جوړو نو دا زیاتره خلق بیکار دی بی کسب دی به طالبان خلکو د کار زمينه برابره کی نو دا باعث دی دیکھی بیکاری چې خلک د وطن نم لاړ شي او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی مو کې ځکه خلک د نسو استفاده کوي زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي طالبانو په مقابل کې جنګوي
سلامونه ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د خاص طرف ته د ارمانی شنیوالي سلامونه ورور از مونږ دغه پیغام باید تاسو خبر کړئ مونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پریکړه روان کړی دی باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم او جمبوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت ته طالبانو کې، نو څوک چې هغه تیر نظام کې خو بیا چې مجبوره به شوي لا بړې هغه کې به د عسکري وکړي یو چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو خپور کړي.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسیدلي دي او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کیږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم دریو قواوو دي لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنې نه وایستل شولو. په دې سره دغه درې واړه قواوو چې سره په جنګ کې وي نه امنی هم ډېره وه، د درې واړه قواوو د خوانه نه امنی وه، هم د ناټو له خوانه وه، هم د جمهوریت د خوانه وه، هم د اسلامي امارت له خوانه وه. اسلامي امارت له خوانه هم نامنی ډېره وه، او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه. خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو وه دوی ماتې وخوړله او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو، یو منفي د مثبت دغه خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو، او بلکې امنیت له دوی د خوانه خراب و، له دې درې ډلو له خوانه امنیت دوی خراب کړی وو. بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شول، یو ډله سانې ته داخله شوه، نو سرتاسري امنیت ورسره ښه شو، امنیت راغلل. اقتصادي وضع هم تر صفر کچې ورسېدله، تعلیمي وضع هم د صفر کچې ته ورسېدله، خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچې ته ورسېدله. نو اوس د اسلامي امارت نه مونږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي، تر اوسه کوم سرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي. دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي، او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مفکوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلې وي. په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو. اقتصادي پلو کې اسلامي امارت هلې ځلې ډېرې کوي، هلې ځلې د ستاینو وړ دي، لکه قراردادونه شو، قانونه شو، پټرولیم شو، ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي. نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي، او دغه کومې نیمګړتیاوې چې په اسلامي امارت پورې دي لکه د نجونو مکتبونو شو، پوهنتونونو شو، کاربندي دغه خلاص شي، او که دغه خلاص نه شي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي، انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی. یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی، او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي، چې یو ډله ناټو وه، یو ډله جمهوریت وه، یو ډله اسلامي امارت وه. نو په دې کې دوه ډلې چې لسانې نه ووتلې، یو ډله لسانې ته داخل شولوله، او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي، امنی هم وي او ورسره بې ثباتي هم وي. نو دغې په خاطر باندې او اوس اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی، نو امنیت 100% تامین دی. مننه دغه زما نظر و تاسو سره مشارک کوو. مننه کوم. وده
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زر ورځو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو، موږ هم تاسو ته اخبار کړل. اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه دي.
نو ښکلې دی ورو درته سیدا دي، دا ورو د کلی ته برابر دی، دا اوس ورودونه چې سیلابونه چې روان دي. په خوا خو دا ځنګلونه خو ما مخکې په مخکې مسج کې یادونه کړې ده چې هغه ځنګلونه حکومت کړ د وکړه خراب کړه تیر جمهوریت ته وخته، نو دغه دی بیا خپل استعمالولی بیا نور تجارانو یا نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول، حتی وای دغه غټه مزدا چې به ډک کړی و دا په 4000 کالداري د پاکستانی کالداري بور کوله ایا الله خلک به بنجان کړی و په غو به کښل بل به مزدا کوله نو وسغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ په کلی باندې سیلاب سیدا دی ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خطخ کیه چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړنه وی نارګان بیا ورته کښینو پر غلاکه نغل نلګان خو مثال وړي وځه سیلابونه جوختسم ته به د معلوماتو راپور نه درځي چې اوس دغه په برابر مرتنګ نلګان تکشیدو کم رقم نلګان چې ښه مخنیوي وکړي دغه سیلاب د کلی مر خرابوي وړي
دا سره د نورګرام د دواب د منډول دا عمومي لارې دا سیلاب د لار سرک وهلې دا پس کمر د انسان دی لاس نه هیڅ انګانم نشته
دواو منډولارا درې څلور د زایم داسې غټل ټیک راوتلې داس خو ډیر زایونه داسې سیلاب باندې زریه باندې خراب شوې ده خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لار باندې سم مریضانو څه مشکل ستونزه زره ولسوالي منډول خلک په مخ دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمر سیمه د لنډی پکې کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوی وړله پان ونړول او یو سراوی وی دوی کوټې وی یو برمه وی وړرس نو بخچا غا وی وړرس نو به غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی ورور دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال د کتنه و کې شراسي مسد دا اوسه پوره څوک نه غراغل نه چا بشتنه را باندې کړی ده ستاسو څنګه حال دی نو دا غل سر نشر کړو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم څنګه شایست په خیر است د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه کوم. هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ خبره سره کوم زموږ خواته چې دی دا د حیوانانو مریضی ډیر سوی دی د غویو پسو د دوه شانو نو چې یو واکسین والا وي ډاکټرانو دا شان د کلی او محلو ته راتلای نو برای ګټه کول او دا چې دی مسلمانان ډیر مشکل سره مخامخ کړي دي د حیوانان چې دی د غویو ډیر د ګران ګران روپو حیوانان د لاسو څخه وتل دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو سره دا هله د چې یو پلا دا پیغام خپور کې زموږ ځخت تر لوړو مقاماتو پورې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل. باید یادونه وکم چې تر ټولو تیز او خنړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووت خو موږ ته تر دغه خبرونه پورې له بغلان د خلکو پیغامونه نه دی را رسیدلی. ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او حالت مخابراتي ستونزې وي خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ جوړ بل ډیره وال زګونه کسان مړه او ټپيان شوی دی په سیلابونو کې. دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغي له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوي څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار اسمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي.
لومړی باید ځان متقین کی چې دغه کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خپله نه کوم مات شوی ده ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي که یاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قنوزي هغه بېرته به ښه شي دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جک کې یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازې نه چې بیا لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو د پیغامونو هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
او ریدونکو اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهار در سره ما بیا له مزار شریف نه یم له مزار شریف د دې دادی خار سیمینه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی او ماشوم امید نومیږي د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضروري او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلې زب ور کشماري وای ما 0 0 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903 904 پرسه شماره ورته افغان وایم 0 900 904 901. شماره ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0. بل نمبر دی 0 9 0 3 9 0 4. رسیش مارا بغان ده 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. پدې هله چې پیغام می نشر کیو په بیا نشر کی ازادې رډیو دی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یې سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ وي او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوستي د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله دي. زموږ سره د حال شریکي په دالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلام نه تاسو ته ورکړل ورسم ته پنده وختم په خیر همزله لامنه ملغمان څخه موږ د یو تر زوی چې نصر نومي چې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر اکثر وایي دا څنګه څلور وایي څو کالې تر وکړې پرتم د پاره څه معلومات یې نه مته دي په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 9 0 8 یعنې 0 8 0 2 9 0 8. بس سختې تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی، دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل دی کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 8 0 2 او بل شمیره ده 0 8 1 9 0 1.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو ورکشوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 3، یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 8 9 0 8 9 0، یعنی 0 8 1 1 بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي میلمه. السلام علیکم. زه احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحا نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلما په نننۍ خپرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحا نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګریو سوکړی او دوی وسې کړی خپل درسته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحا اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لري؟ څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحا اکاډمي اول آیدیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړو، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دو ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګری د پلاتفورم د چې د بیډیګری له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کیږي، او دوی ارتقا له یو صنف نه بل صنف ته ارتقا مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پانتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق درشان هغه سوي نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي، بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي
په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله ما چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات و زکا کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلات هوا چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویل چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایسی چی آنلاین تعلیمات ورانده وران دکری. خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته، جواز د شامی واخیسته، بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغیرات دننه په وزارت کې راغله، بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه. نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و، وس راجستر نه ده. خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ داسې جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده. یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي، بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني، بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړای ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی.
تاسو ویل چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي ل ومن تر 12 ټولګي پورې، که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلکو غوړي نور نجونې غوړي چې په دې خوندې کې درس وایي، تاسو ظرفیت لري ورته؟
دقیقاً مونږ یې ظرفیت لرو ځکه پلات فارم ان لیمیټډ د شاګردو گنجایش لري. خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده. مونږ فلحال لپاره یو خدای له چې مونږ اوس پایلټ مونږ مخې ته وړو دغه شپږ سوه شاګردانو سره، او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي. بل دې چې پایلټ د مونږ تمام سو، بیا مونږ ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره 3000 نجونو ته نیولای ده. اگر چې تقاضا زخته ډېره ده ځکه وام نه بعد قوند نجونو فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي. نو تقاضا دې ته زخت ډیر ده، خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو. خو کاب د تخنیکی له لحاظه ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې. خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده.
یعنی عملا د نور نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري؟
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول نه منو، ځکه ما وویل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی، پایلټ د درې میاشتو لپاره ده، او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردان سره مخې ته وړو. کله چې مونږ پایلټ تمام سو، مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبت او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو، بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته 3000 نجونې دي، چې دغه 3000 نجونې به مونږ کبر کولای شو. تر هغې ډېر به مونږ نسو کبر کولای.
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یو ازمیښتي دوره ده؟
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده، چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه 3000 نور هم په دغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو کو نه. نو هغه نه پاس بیا درې میاشتې پاس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبری مارچ نه پاس بیا د مونږ هغه شروع کېږي، رسمي صنفونه شروع کېږي، بیا هغه ته مونږ 3000 شاګردان ټارګټ کړي دي.
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه، دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوي؟
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي، یا د بی ډیګري لخوا اخلي. بی ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې، یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هغې بی ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي. او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږ قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي.
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ؟
ابکابک ال ان سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړی دا، او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا، او دا غوي نصاب موږ تطبیقو او شاګردان کرایسي چې بیا بعد د دینه خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي.
دا ابکابک چې تاسو یادونه وکړه، د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړئ لطفاً.
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړای، نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګري دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي ریټریسی ده، او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي، د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د هغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو زبا د دري او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مزمن دی؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې، نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب دې اسان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشي سي او بیرته انجونې وسي کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای ده، نو کله چې که حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وستي کړای چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتنون ته او نور اکاډمي ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو، د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو، او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مون تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي، او دوی هغه جینا کولای شي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یې شروع کیږي، او دوی هغه جینا بیا کولای شي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه موږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلوده کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو تاسو او سنې حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت ستا. خو فی الحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط و ابن تر دولسم صنف جنونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف مونږ د باز انجیو لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن دا او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده. هغه باز کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې. دته یو ایونت نیول سوی و چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردانو نه ټول کړي وو بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کېږي ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هڅې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکوي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین سوی ده چې هغه کې بیا ایدوی هم د انټرنیټ مصرف د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینی دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردانو ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقی نو هغه لپاره اساتید دغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغه ډول تطبیق سي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپله استاد پاتې یم په افغانستان کې او هغه اکاډمیک بکګراوند نه راځم. د ما سروکار شاګردان سره دوامدار و او زه پوهېږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونې ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنتیر کار کوله نو موږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په درېم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید سوی او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه انلیمیټډ شاګرد نه سویا دا ولای او یو د اګری کنټرول اول بیا چې مونټاپ سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجن واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسي ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته هغه انلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تای ما ورکی نو ایدې هغه نظریه ټول شان لاغي جن ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی مونږه و سکرای ام ټایم په کې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل لته شاګرد نه سي کنټرول کولای خوده سنفل کې بیا مونږه څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اخر فرغه خپل یو د سې پښه د شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس پخپل وای ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې مونږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړو او باید دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب ده د دنیا ساته کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي یي خو مجازي پتوګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای دا او دوی هم هغه جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرایس زاد نه کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کړي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کول کې دینا پیدا شوی چې ما دا سی او تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي. تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي؟ آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوی وي؟
نه نه، هغه وخت ډیره وړه ما خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوی. زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل. خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه د ما وریرونه دي، نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و. اغه یم باید چې ماته یو هغه احساس راکړي چې نه زه باید یو څه وکړم دین جنوتا او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغه شاګردانو سره ځکه زه استاد فاطمه او ما انجنو ته درس ورکوله نو دغه هون شان وایس او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنف ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجنو صنف البته لاړم مالې تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې را دا ورسي په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري. د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یوازې نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغو نه درلودله. هغه ویر هر یو استاد درلودله، هر یو افغان مور، یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله. نو هغه ورس ما وایي چې د سینې چې ځوان کې سي او چې ته دغه شی ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ترکه. اما غیر از ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای، حداقل که څو هم کور کولای سم. خدای دې کې شپږ سو پنځه سو، خدای دې کې زر یا یو زر یا څونه هم چې زه کړای سم. نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو. دغه انجونې اوس وای کړای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دا ما ورکي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته. زه دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم، د دوی میسیجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه دوی خوشحالي ګورم او هر یو به ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکیډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا تر واستل نو دا په خپل د سی او ډیر خې حس ده چې فکر کوم ارزښت لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو انجنونو ته ویل چې خپل ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا انجونې ولیکي چې موږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورېرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راشي چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته نه سي کړی چې خپل مکتب ته لاړ سي.
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لري چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوس نه که هر یو ورځې زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان شاته پات کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی، دا زه پوهیږم چې دا بیرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر زخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي د ځان په وسی کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسی کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړي؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پیږم ولې کار پکې نه کوي، چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن د منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
I love you.